سوریه د کوردانو وای پی جی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته سوی اوربند رعایت کړي.
قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعتې مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته که غواړئ بیا یې هم ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم صاف او واضح اوریدلی شي. ازادي راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوي. د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو هم په همدې څپو یعنې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه اوریدلی شي. او اوس هم دوه سیمه ییز او نړیوال موضوعات رااخلو. په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې سبا ته په ایران کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د ایران ستر مذهبي مشر له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې ده چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. دغه انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران شورای نگهبان چې د ایران ستر مذهبي مشر پرې نفوذ لري پر زیاتو اصلاح غوښتونکو کاندیدانو په ټاکنو کې د ګډون بندیز لګولی دی. او دا انتخابات هم په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیز پر ایران بندیزونه لري کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په ایران کې به د فبروري په 26 د جمعې په ورځ د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سرلوړۍ لپاره پر روانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په ایران کې ګڼ شمېر اصلاح غوښتونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په انتخاباتي بهیرونو کې له ګډونه لرې ساتل شوي د رای ورکولو ته تیاری نیسي. په تهران کې مېشت سوداګر کاظم پر انسټاګرام لیکلي چې په ټاکنو کې د ده او نورو ورته کسانو نه ګډون د تحریم معنا نه لري. کاظم ویلي چې وروستی وار یې په 1990 میلادي کال کې په ټاکنو کې پخواني ولسمشر محمد خاتمي ته رایه ورکړې وه. دی په ایران کې انتخاباتي بهیرونه د خندا وړ ډرامه ګڼي چې په دې هیواد کې د ده په وینا د ملایانو حاکمیت ته مشروعیت ورکوي. د ازادي راډیو ته ویلي زه وروسته وپوهېدم چې د موجود سیستم تر واکمنۍ لاندې به هیڅ ډول بدلون هم رانشي، نو ځکه ما بیا رایه نه ده ورکړې. کاظم ویلي چې هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې له ده او یا د ده له رایې د وسیلې په توګه کار واخلي. خو د تهران یو بل اوسیدونکی رضا چې خپل اصلي نوم یې نه دی څرګند کړی وایي چې د پارلمان او د خبرګانو شورا په ټاکنو کې ګډون ډیر مهم دی. رضا دا منلی چې په ایران کې ټاکنې د عادلانه انتخاباتو له نړیوالو شرایطو سره نه برابرېږي، خو استدلال کوي چې لږ تر لږه په رژیم کې دننه رقابت ته لاره هوارولی شي. اصلاح غوښتونکي د ایران انتخابات هغه مبارزه ګڼي چې د اسلامي رژیم برخلیک په بدل کړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحاني تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا خپل دوهم ګام ګڼي. حسن روحاني چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د لاستیک له امله په ایران کې محبوبیت زیات شوی، یوازې یو بل کال په قدرت کې پاتې کېدلی سي. دا پارلماني انتخابات به د هغه د ملاتړ د دوام یو آزموینه هم وي. د ایران شورای نگهبان لږ تر لږه 2000 کسانو ته اجازه نه ورکړي چې په دې انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه مخکې شي. دا کسان تر ډیره حده اصلاح غوښتونکي دي او د ایران حاکم رژیم ته د هغوی پر وفاداری شک موجود دی. شورای نگهبان د دې هیواد د پارلمان 290 چوکیو ته د 6200 کاندیدانو نمونه تایید کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغان بیسی متسوات لشمیر لارې هم مخته پیغامونه راسته ولای شي. دغه سیستم له تور زوري سي خراب او اوس بیرته فعال شوی دی. کولای شي چې د افغانستان په مختلفو موضوعاتو خپل نظر، خپل پیغام له مخ سره شریک کړئ. موږ هم هرو مرو درته خبرو. د امریکا ولسمشر وای په سوریه کې د اوربند ټینګېدو مسأله په احتیاط څاري. بارک اوباما د اردن له پاچا سره په واشنگټن کې د لیدو په مهال دا خبره هم وکړه چې په سوریه کې د اوربند ټینګېدو لپاره باید په خبرو کې پرمختګ وشي. تمه ده چې د شنبې له ورځې د دغه اوربند پلی شي. موسکو هم د دې اوربند ټینګېدو لپاره د سیمې د هیوادو له یو شمېر مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل احمد شیبره.
د امریکا ولسمشر وای په سوریه کې باید جګړه ودری شي ترڅو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. بارک اوباما د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډیر کارونه شته او باید ترسره شي.
cautious about raising expectations on this.
مش د تمو زیاتې دوته چې د اوربند په برخه کې شته په احتیاط ګورو. د سوریه وضعیت ډېر پیچلی دی. خو د دې وی اونۍ په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي. بل لور ته کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکی برخو کې پر همکاروي هم ژغېدلې دي. د روسیې د ولسمشرۍ له ماڼۍ په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې په اړه چې ماسکو او واشنګټن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28مې تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت یې له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ او ویې ویل واشنگتن به د سوریې په اړه پر دوهمه طرحه غور وکړي که ماسکو او دمشق په راتلونکو ورځو کې د سوریې د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له جان کیری سره د چهارشنبې په ورځ په سوریه کې د اوربند په اړه وغږېده. د سوریې په 15 کلنې شخړې کې تر 2.5 لک ډېر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه ده چې د سوریې په کړکیچ کې داخل لوري د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتو په نوښت وړاندې شوې ده خپله موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د جبهة النصر وسله واله ډله چې د القاعده مربوط ده د دې اوربند برخه کېدای نه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند لیکي ولسمشر اشرف غنی باید د هلمند حالت له نږدې وګوري ځکه چې د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې جنگ دی او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او دې ولایت ته باید راشي. گلستان سعدی له هرات لیکي چې دای د سولې خبرو ته له طالبان سره د سولې خبرو ته ډیر هلمن نه دی او نه به هم امریکا یا پاکستان د پاکستان فشارونه طالبان د سولې خبرو ته کینوي. دغه راز سمندر منګل له پکتیا ولایت د جانخیل له ولسوالۍ څخه لیک چې طالبانو ته یو پیغام لرم چې نور د بیګونه افغانانو وینه مه تویوئ او د سولې له پروسې سره یو ځای شئ. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې مو راستولي وو. څو ورځې د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې د پیغامونو سیستم خراب و. له دې وروسته کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ، خو یوه هیله کوو هغه دا چې پیغامونه لنډ او واضح لیکئ، ډېرې اوږده مه لیکئ ځکه چې د موږ لپاره یې په لوستلو کې ستونزې رامنځته کوي. بیا هم له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. پیغامونه موږ هرومرو درته خپروو. ډېر پیغامونه د سولې په برخه کې وو. دغه راز د ښځو د حقونو فعالان هم د سولې په پروسه کې ښځو ته د زیاتې ونډې ورکولو غوښتنه کوي.
مونږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دیو هم کولی شي د سولې په پروسه کې یو فعال غړی شي.
وړاندې د حقیقت سره په اونیس پروګرام کې مو د افغان ښځو د شبکې له مشرې حسین صافی سره چې نوې د سولې د عالي شورا د سلاکارې په توګه ټاکل شوې خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته ور ورسیږي، د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام خپرېدو ته چمتو دی چې زموږ همکار اجمل تورمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مومنه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دا د بیا هم ترویونه ورسته زاج ملتورمان د انصاف په لټه کې خبرونه کې ل تاسې سره يم. دوستانو دا زل مهم په خبرونه کې د اوریدونکو ستونزې راخسته. اوریدونکو مجلات خان نوميږي او د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ اوسیدونکو دي. دا چې ستونزې سره په خپل به ل جلات خان نو اورو.
زه جلات خان دی لوګر ولایت سرخ ولسوالۍ دی برکی براکول سوالی دي سار خل سوالی دي دوار په مرزي سیمه کې چې په مان کې یو سرحد غونډې ډیرن کارخه غونډې لار تللی ده. په دې سیمه کې شنو مې چې لا زکه د غللمین زکه سدي برک برک ول سوالی طرف ته دي خلګو ده سدي او زوف طرف ته دي سخت ول سوالی دي خلګو ده. دا تیار معلومه ده معینه ده د ټول تقسیم شوی پاسه په سالیا استادونو یا نواد کې دي دقیق معلومات نه لرم. استادونو یا نواد کې زه خپل فکر کوم نو دا کوچان راغلی په دغه ځکه باندې غاصب شروع کړی په دې ځکه باندې کوټې ویلي تو اړې د خلکو اړیږي کړی دي مشکلې تر والی صاحب تر هر چا پورې رسولې د خو بیا نه مشکل نه ده حل شوی. بل اخره په سالي نواد کې یا نواد یا کې او دې منطقې خلک دی لوګر ول برک بلاک کول سوالي او دثار خول سوالي دواړه یو عمومي قیام کړی دی. دې کوچانو دې غاصبینو کوټې ورانی کړی دي دې لږی سړلې په سړلې ته کوچان بیا راغلی دي درته مشي دولت هم ورته ویلی چې تاسو به جنگو جدال نه جوړوي مشکل به نه جوړوي خار دم حل کو دا غم ده کې دا غل المزارم ده چې موږ اسناد لري دا دي مالی چې کسونه لري شرعي اسناد لري قوالی تقریبا 200 کال یو سلواتیا کال سل کال اتیا کال مختلف وختو کې خطیتی وي او بل شرعي قوالی دولت یې کړی دی غوښتل چې محفوظ تا سره لوغه ټول پروسه کالي پاسون بیا دي خلکو چې دا دولت موږ زاګن ناوري موږ د اخلاق دیګل دی غشبینو نه د خپل مزه چې خپل ګرځو کله چې دی پاسون وکړي چې د کوچانو په دې جنگونه شروع کړو په دې مان چې دولت خبر سو دولت ما سره غي چې دا نظام ختمه وو موږ د حق کار موږ در خلاصو. حال دا و چې په دوه مشه کې اردو ما باندې ترغلې دغه دې سې دی او د منتخب خاله یو بل خواته پیرا ورته کولې دی اردو حمایت کوو. علي کلتاری جناټو یو کړي باندې ملال وی دار چا چې د غرض له پدغه خلکو باندې بمباری وکړه د اسلام صلاح او پزره کې و دي اردو حمایت ترغلې دی صلح تضمین ورکړی توغه باندې بمبارو څلور نفر شهیدان ته یو نفر وسم ستر ګوګون د زخمی ده دا 15 نفر پاس لږه دا هغه دولت د چوي ویل چې تاسو موږ ته د صلح دفتر چې دلبرجان ارمان صاحب په سیاست کې ده د 300 روپۍ افغاني له دوه خلکو نه یا 10 میلیونه لږی خلکو نه تضمین خو غوښتنې چې تاسو په مابین کې دا مشکل در حل کوو تضمین به چې تاسو به جنگ او جدال بیا نه جوړوي. د منطقې خلک تر اوسه نه چې جنگ او جدال نه د کړی دا کوشان چې سرلای شو راډیو شو زیات شو په دې برک برک ول سوالي دی پنځه په قریه باندې حمله وکړه چې کوټه ور واشه اولته یو کور ور واخی خ ډیر جنگ کې وسو پاس غو دي خلکو نه می پېږم ځکه وکړل کوټه او با دې کړې برمی ویلې و چې څه کاروان ده دا نن راځي زله تاسو سره خبر کوم دا اوس هغه تامه غلی برکی برک ول سوالی یو نفر راته جوازو قریه ته لګای موټر سایکل ګرځولای پازاب کړی دا وګلای دا موټر سایکل ایم لانه د معلوم شته بوچ بچرا وسلې کرا خو بیرته ورغلی دا غو مشکل دی کوچانو دا غو لمک سره پاتې دی خو دې حمایت دی نن کوچی زمون دی چې سالم دا او یو بل دا د دوړ حمایت دی کوي چې هغه سل لک روپیه غوته شای نه دی غو تضمین ور کړی لګي خلکو ملکی نه ماخسته دا دی منځ خل خلکو دا سل لک روپیه تر وسه یو کال وسله دولت سره دې دې یت غمونه خوړل دی ویل چې موږ دا کوشان د شکایته کوو تاسو به جنگ نه کوی دا موږ په غاړه نن دغه غزت کړي زمزه چې غاص پاتې له پروسه کال راشي دومره خلکو ته ورپي خدای راشي کور پاتې چې وستان هب خپل دواب چې وګړي یا خپل د شپ چې ولر شي یا د خپل پیسو غمخوري زمزه که خو زمزه که چې هغه په غاصبین لا تر وسه کې و شي حال دا د 100 روپۍ نورې موري دي درته دې خلکو پښتنه چانه د کړي نه کولای شي نه یو روپۍ لري نه د موټر کرایې لري ولا کب چې تلای شي چې لوالي صاحب تر قومندان صاحب امنیت ټول په جریان کې ستا
د انصاف پلټکه.
دوستان د جلاد خان ستونزه مو د لوګر د والی لویان خاغلی سلیم سالی سره شریک کړه. خاغلی سالی وایي چې لدغه ستونزه نه خبر ده او دوه ویل چې په دې برخه کې کار روان دی چې دغه ستونزه زر تر زر هوار شي. وړاندې به د خاغلی سالی خبره واورو چې په دې اړه نور څه وایي.
بلې جناب تورمان صاحب رښتیا هم د ستونزه موجوده ده په سیمه کې د ستانغزیو قوم هم د کوچان ترمنځ دا څنګه د څو کلونو را پدې خو پاتې ده او روانه ده. موږ څو ځلې ولادت والی صاحب په خپل د ستانغزي او کوچان دوړ خو سره ناشته کړی ده چیرې چهارشنبه ورځ د ولسمشر خو ختم راغلی موږ راتلون کیو نه دوړ خو هم ستانغزي او کوچان کوم به هم راوخته او چې دغه سره کینو د هیئت حضور کې او ان شاء الله مصالح یو طرف ته
بله دغه دوستان وای چې تقریبا ډیر مودوتی څلور کال مودوتی دا تروس پر نه ده حل شوی، یعنی مشکل په کم ذکر جناب صالح صاحب، آیا خپل ولایت کې څه موجود او کنه باید لپاس چارواکو نه پدې اړه
پریکړه وشي؟ تورمان صاحب اصلي دغه مسلې ته پام نه شو چارواکو کومار تویل څنګه ان شاء الله دوه خو سره ناز کیو اوس خو هیڅوک خپل پلان نه منځ توک ملامت دی منگا دوڑ خو سرنا یو بیگ بانی ورڈی بل بانی خو منگا انشاءاللہ راتلون کی ونی چی کل دوڑ خو سر گڑا ناس تا ولرو دیگر نورسا معلوم شی آئی سوک ملامت دیگر نورسا بے منگا خپل آغا سیکر دیکھو.
بلی سالی سبی ورسی پختنا غدا چی دلبرجان ارمان پنو بانی دوی وی چی سول دفتر موجود دی مسئول دی دی او دوی نا پیسی هم اختل شوی چی دا غستون دا مگ اوارو مثلا دا تزمین پا دول بانی دا چی تاسو با جنگ نکوی مگ با دا غستون دا اوارو دی موضوع تاسی خبری ای دا چنگ موضوع دا
انداغ کمی سن دی ما خود توی چی را غلی تیر و نی انداغ مسئله دا حل لفار بیا هم رازی او اتنی که ونی چی را غلی دوار خواه سر بیا هم ناست لرو اغیر نوری سر بیا معلوم اشتی کم طرف مولا مالی
دا انصاف پلٹکه
یوې چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم. کوټه ازریف وی
ګرک وې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
دا انصاف پلٹکه
دا ازادي رادیو قدر من اوریدونکو دا واد انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه چې تاسو واوریدله تاسو کولی شئ لمګ سره اړیکه کوونی سي خپل ستونزې شریک کړئ. موږ به د امکان تر حدا کوشش وکړو چې تاسو ستونزې راواري او تاسو غږ د مسولو چارواکو تر غوږونو پورې ورسو. زموږ د اړیکو شمیره ده 0992293. تاسو کولی شئ یوازې د یک شنبه پورې لمګ سره اړیکه کوونی سي او کچیر د ټلیفون کرخه مصروف وانه په پیغام کې هم خپل ستونزې را لګلې شي. موږ به بیا لتا سره اړیکه کوونی شو او تاسو ته ستونزې زبر راوخلو. ل دې سره دا خبرونه رام غاړو تر بلې مو پلوي او بخون کې خدای سپارو. خوشاله اوسئ.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په لاس واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس لسی
فکر چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه اومنی د حقیقت صدای په پروګرام کې مداوني د افغان میرمنو د شبکې رئیس حسینه صافی چې په دروستي کې د افغانستان د سولې د عالی شورا سلاکار ټاکل سوی میلمنه ده.
ډیر زیاته مننه کوم میرمن صافی چې موږ ته د مرکه وخت راکړ. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې فکر کوي واقعا د سولې په پروسه کې د ښځو نه ګډون څومره ساس لپاره د اندېښنې وړ دی او آیا ساس په نظر حکومت کافی پاملرنه نه کوي ودې برخې ته او که څنګه ستاسو برداشت څه دی د اوسني وضعیت څخه؟
د اوسني وضعیت څخه تر څو پورې چې اوس دغه پرون د چار جانبه هماهنګي مجلس او اوس پورې ښځې پکې ونډه نه لرل نو دغه مونږ ته ډېر د اندېښنې وړ دی. ولې چې مونږ فکر کوو چې که چېرته مونږ خپله اوسېږو نو مونږ خپله کولی شو چې خپل هغه مشکلات هغه خنډونه چې زمونږ په لاره کې دي او هغه لاسته راوړنې چې مونږ په گذشته کلونو کې په تقریبا لس یا زیاتر د لس مخکې کلونه لرل مونږ هغه وساتو. نو زمونږ دغه یو ډېر غټه اندېښنه ده چې او دلیل یې چې مونږ ډېر دادخواهي کوو. مونږ غواړو چې د ښځو ونډه ډېر پرمانا وي. مونږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دیو هم کولای شي چې د صلح په پروسه کې یو فعال غړی شي. نو زمون دغه اندیښنه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د اوسنۍ پروسه کې واقعا تاسو اندیښنه لري چې ممکن د ښځو پر لاسته راوړنو یا پر حقونو باندې به معامله وسی، او که څنګه ستاسو مشخص اندیښنه څه ده؟
اوسنۍ فرض مثال مونږ لرو د دغه لس نفره چې پرون رئیس صاحب جمهور زه فکر کوم چې د سلور ارخیزو د خبرو اترو په خاطر اعلان وکړو چې په دې کې ګیلانی صاحب ریاست کوي او خور سرابی د معاون په صفت ده. تاسو فکر وکړئ شپږ نفر معاونینو کې یو نفر معاون کافی نه دی ښځه، او بل فرض مثال دغه د نقشې را په نامه چې وایي یا رهبر د سولې پروسه کې ای کاش چې دا مونږ سره شریک شوی وای چې مونږ خپل نظریات د ښځو په نمایندګۍ ورکړي وای.
یعنی په دې حساب باندې تاسو د سولې د شورا د نوي ترکیب څخه راضي یاست دا چې حداقل یو میرمن د رهبری په هیئت؟
زه به داسې ونه وایم چې زه راضي نه یم، ولې چې هغه ښځه چې هلته معرفي شوی دی مونږ پیژنو، هغه ښځه مخکې والی و د بامیان، د ښځو یو فعال عضو ده، غړی دی، مونږ سره مونږ ټول د ټولو مشکلات پروسه کې وقتاً فوقتاً شامل و، مگر مونږ به ډیر رضایت لرل که چیرې ته زمونږ تعداد زمونږ د اساسي قانون د فیصدی په اساس وای.
یو مسله چې د اوریدونکو په ذهن کې راګرځي تل دا مسله مطرح شوې ده، د ښځو د فعالې په توګه کراتو وایس مشخصا چې میرمنې څومره اهمیت درلودلی سي د دوی ګډون، یعنی څومره ګټور تمامېدلی سي دا چې دوی ګډون وکړي په دې پروسه کې مجموع کې که داسې مثال ووایي.
زه به درته همدغسې چې تاسو وایئ چې د ښځو یو فعال په صفت، زه به د یو عادي ښځې په صفت درته ووایم. فکر وکړه ته یو کور کې اوسېږي، او په دې کور کې د کور هغه اصلي فاکتور یا غړی چې ستا مشکلات درته حل کوي هغه یوه ښځه ده، او ته هغه ښځه هیڅ په جریان کې نه پرېږدې. مثلا خزه فکر کوي چې د دې دواړو وړو یا د دې دواړو زامنو ترمنځ دغه شخړ چې پیدا شوی دی د دې رای حل بداوي چې ته دواړه کښېنه او دوی سره خبرې کوي، مګر ته به داسې فکر وکړي چې زه به دا دواړه زامن یا دواړه هلکان ووهم او دا به حل شي. نو دغه ورکوټی مثال ته ویسه خپل ټولنه کې وګوره، ښځه بدون د شک نه یو ډیر اهم ونډه لري. که چیرته که تاسو وګورئ هغه فامیلونو کې هغه کورنۍ کې چې د دیو میندې د دیو خویندې د دیو ښځې فعالې ونډې لري هغه کامیاب کورنۍ دي. ته دغه کورنۍ پرېږده په مملکت کې، که چیرته ته خور ته د مور ته د فعاله ونډه او پر معنا ونډه ورکړي نو بدون د شک زموږ ټولنه به انشاءالله سول. بدون د دې نه چې تاسو ویلې چې د یو مدني فعال ښځه دا ما یو عادي تحلیل وکړو، مګر بیا هم زه په هغه شی چې مې مخکې ویل چې هغه کسان چې ظرفیت لري، هغه کسان چې تخصص لري، چون بیرته مونږ باید تحلیل وکړو، بیرته مونږ خپل جغرافیوي موقعیت ته وګورو چې مونږ څه رقم کولی شو سر د دې ټولو چالشونو نه هم خپل یو فعاله ونډه ولرو. نو په هغې کې یو پویه ښځه یو څوک چې پوهیږي دغه تحلیل یا دغه مقایسه کولی شي چې دغه کورنۍ مې په څه رقم مثلا کلی کې پروت دی د هغې په اساس خپل تصمیم ونیسي.
یو بله مسله چې تاسو یاد کړه چې ښځو پوره ونډه نه درلودلې همیشه د سولې په مذاکراتو کې، ولې که راسو تقریبا په دې غیر رسمي مذاکرات کې چې څو ځلې د پګواش مسئ د خواجو ولسوالۍ تقریبا ځینې مېرمنې وې پېژندل شوې مېرمنې د پارلمان څخه او ځینې فعالانې چې دوی ګډون درلود، نو فکر نه کوئ چې بالاخره پس له دې څلور اړخیزو پروسو څخه چې رسمي مذاکرات پیلېږي ممکن ښځو ته ونډه ورکړی سي؟ موجود هم تاسو تشویش لرئ؟
زه د دې غیر رسمي برنامونه هم خبریم او پس برنامو کې ما خپل هم اشتراک کړی دی په دې غیر رسمي برنامو کې. زه فکر کوم چې اول دا یو لاسته راوړنه ده چې په اول ځل باندې یو څو نفر ښځې مشخص زی او خپل هغه اندېښنې او چالشونه چې دیو فکر کوي چې په افغانستان کې دیو ته به آینده کې لري دا یو ډیر ښه فرصت وو مونږ خپل خبرې وکړي مونږ خپل هغه همدغه اندېښنې چې مونږ اوس تاسو ته په رسمي توګه باندې د کامرو مخې ته وایو هغوی ته مونږ وړاندې کړو او مونږ هلته پوښتنې وکړي چې مثلا مونږ دغه څوارلس کالو کې زمونږ که چیرته مونږ څوارلس کاله مخکې تقریبا مثال په توګه زه وایم که مونږ درې سوه معلمین لرل مونږ اوس درې زره معلمین لرو که چیرته مونږ سل ډاکتران لرل مونږ اوس زر ډاکتران لرو که چیرته مونږ هغسې ښځې لرل چې دیو په زړه کې هیره وو چې دیو کله وزیر نشي کېدلی دیو کله معین نشي کېدلی مګر نن دیو په دې ولاړ دی چې دیو یو ښه فعال او ښه تخنیکي او ښه قوي او ښه کامیاب وزیر کېدلی شي نور مونږ زمونږ اندېښنه دا ده چې آیا تاسو به مونږ د وزیر په توګه قبلوئ افغانستان یو ډیر غریب مملکت دی مونږ باید په دې خبره پوه شو چې مونږ نشو کولای چې په خپل ځان په خپل په پښو ودرېږو او مونږ خپل ژوند مخې ته وویو مونږ ضرورت لرو نړیوالې ټولنې ته او نړیواله ټولنه هغه وخت کې مونږ سره کومک کوي چې مونږ د هغوی په تعهداتو کې هغوی سره ودرېږو څرنګه چې ما وویلی چې د امنیت د قطعنامې 1315 افغانستان تعهد کړی دی په هغې کې به څه شی په هغې کې دغه دی چې ښځو ته باید په تصمیم ګیري سطحو کې مونږ ونډه ورکړو نو د دغې په اساس مونږ باید دیو ته ونډې ورکړو دغه زموږ وړاندیزونه وو چې مونږ
بله یعنی تاسو ویل چې تاسو مشترک کړی وو په دې غیر رسمي مذاکراتو کې د جانب مقابل روحیه څنګه وه واقعا تاسو امیدوار یاست دې ته چې بالاخره هغوی حداقل که سل کې صدمې تر 50% پورې به ځینې وړاندیزونه د ښځو په حصه کې ومني
په عمومي توګه دوی ویلې چې مونږ حق د کار ورکوو مونږ حق د میراث ورکوو مونږ حق د خپل د خاوند د انتخاب ورکوو ولې دا ماته کافي نه دی ما تاسو ته مخکې هم ویلې چې زه غواړم چې خپل آینده نسلونو ته هغه نجونې چې اوس واړه دي او دی امید لري زه غواړم چې دی یو څوک چې ځان باندې افتخار وکړي چې زه یو افغان او مسلمان رهبر ښځه یم زه دغسې غواړم دغه زموږ وړاندیزونه
او یو وروستی سوال چې افغان حکومت اعلان کړی چې د مارچ میاشتې په اولې هفتې کې به بالاخره مخامخ خبرې پیلېږي مشخصا وړاندیزونه ستاسو د مخامخ په مذاکراتو دپاره څه دي د ښځو د ګډون په اعتبار باندې
زموږ مشخصا وړاندیزونه همدغه دي چې موږ غواړو چې ښځې په دې مذاکراتو کې وي نه تنها په دې مذاکراتو کې وجود لري بلکې په ټوله پروسه کې باید ښځې شامل وي هغه ښځې شامل وي چې د هغوی وجود په پروسه باندې تاثیر ولري چې د هغوی وجود د افغانستان په استحکام او پایداري باندې تاثیر ولري
بله ډېر زیاته مننه کوم سلامت اوسئ
مننه ستاسو
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صافا او واضح واوري د اف ام 103.5 صفا په یاد لرئ.